از گوشت از قصاب.
سلامت باشی، موفق
باشی. بخیر باشه.
درنو دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زاج ملند مو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له ولسمشر سره مسکو کې کتلي او د منځني ختیځ لپاره د امریکا د سولې د پلان په اړه ورسره بحث کړي. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل بالا خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونه ده. دا افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورټونه ورکړل شوی. په ترڅ کې د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و، د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژل دي، او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و، د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې گزرګاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شو. دوی پر گزرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلې. د طالبانو مورچلي ولسي پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلې. خغل نزه زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت خود شمیر په اړه څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. گزرګاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالي ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 212 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. دا فاریاب امنی کمانډان جنرال غیب الله سعادت رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سبز سپوش ولسوالۍ کې پایل شول، او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي چې موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمنځ لوی لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او دا هیله مند دی چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي، میچ ته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او انشاءالله د الله تعالی رضا وه، سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته 4 ځلې ماته ورکړې ده، او په سږني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا خار کې د تیر شپې په هوایي حمله کې یو روختون او یو نانوایی پنخه شول. دوی وایي چې په وژل شو او ټپیانو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړي، خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون وویل یوازې په تیرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي، خو د سوریې حکومتي ځواکونه وسطدې ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د ایراني ناروغانو لپاره پرته له دې چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس له لارې د پیسو د لیږد میکانیزم بشپړ شوی. په بیان کې راغلي چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشري مرستو در رسولو لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې نه استول کېږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استاسي ان هوک پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوب میاشت مخکې اعلان وکړ چې ایران ته د بشري مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوو. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره ښه خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیاوند ته اړ دي، وس د دې چینل له لارې د علاج امکان ترلاسه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوی بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحی لګول شوی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس داخته کسانو د مړینو لزیاتیتو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلي دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پروند کارپوهانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې له غونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 170 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2900 اوښتی دی. د بلې خوا د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسط چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سبه 2:00 نوي اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې یو شمېر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې زرګونه بندیان تر قانوني مودې ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې والوتکه د تیر دوشنبې په ورځ د غزنی په دیه کولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یوې مخکښې غړې ګلالۍ اسماعیل سره په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو او په وړاندې په شتو عکس العملونو مرکه لرو. په تیبت کې په کرونا وایروس د اخته کېدو یوې پیښې په تایید سره وسته ناروغي د چین ټولو لویو ولایتونو ته خبره شوې ده. دا د ناروغۍ د خپرېدو پر سیمه او نړۍ د اغېزو په اړه هم ریپورټ لرو. کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم په دې ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپله پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. د کمیسیون د استنافي شکایتونو د تصنیف پروسه تیر اونۍ پیل کړې وه. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسون غږ کوي چې خپلې پریکړې په بې پرې ډول او د اسنادو او شواهدو په رڼا کې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د راروانې اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت
د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي د چیرنې او ارزونې کار روان دي. حتی په ځینو مواردو کې چیرنې او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونې په پیل کې یا د شنبه یا یک شنبه پورز به د دې څلور کټګوري او همدارس د درې لکو لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 9 ولایتونو څخه څه باندې 6200 استنافي شکایتونه وررسېدلي چې د هغو د تصنیف چارې تېره اونۍ پیل کړې. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 14,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي. تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانسي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي څو رایې ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. خاغلی ویلسن همدارز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولای شي خپل چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی لومړۍ او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغه دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکه یې د تیرې دوشنبه په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د رپورټ نور جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د امریکا پوځ پرون ویل د غزنی په دیا کولسوالۍ کې د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکایي الوتکې دوه وژل شوي افسران شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې ووس او دېرش کلن تورن راین اس فنیوف دی. طالبانو ادعا کړی چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبریالانو ته وویل چې ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره سوې. د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه څېړنه روانه ده. جنرال مکنزي زیاته کړې دوی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دي د دغې الوتکې د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خراب والی وو. د الوتکه تر لویدو وروسته نړیوالو رسنیو په بېلابېلو ډولونو معرفي کړه. ځینو یوه خصوصي سوداګریز جټ وبلله، ځینو بیا یوه کشفي یا هم څارګر وبلله، خو د دې بمباردیر یولس ای ډوله الوتکه چې په کاناډا کې جوړه سوې دقیق رول څه و؟ په ورجینیا کې د هوایي چلند د یوې تحقیقاتي او مشورتي ډلې ټیل ګروپ مرستیال مشر ریچارډ ابولافیا ازادي راډیو ته ویلي چې دا تر یوې معمولي څارګري او ارتباطي الوتکې ډېره مهمه وه. نوموړي زیاته کړه دا یوه له هغو څلورو یولس ای ډوله الوتکو څخه وه چې د امریکا متحده ایالاتو پوځ اخیستې وه، او په مخابراتي سیګنالونو او نورو وسایلو چې د سیګنالونو د انتقال وړتیا یې لرله بالوا. د اطلاعاتو دا سیستم چې $2 میلیون ارزش لري کولی سي د ځمکني او هوایي ځواکونو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په چوکاټ کې ماموریت لري. د الوتکې کولی سي ژغیزې مکالمې، ویډیوګانې، انځورونه او نور معلومات د هوایي او ځمکني ځواکونو ترمنځ ولېږدوي. د ټیل ګروپ مرستیال مشر دا هم ویلي چې یولس ای ډوله الوتکه یوه داسې مهمه شتمني ده چې کولی سي په عین وخت کې د جګړې په ډګر کې د قومندې او کنټرول چارې مدیریت کړي، او هم د اړیکو ټینګولو، تخنیکی چارو او هم څارونکو دنده ترسره کړي. ابو لافیا زیاته کړه دا الوتکه په څه باندې 4000 فوټه ارتفاع کې الوتلای سي، نو له دې کبله د وی طالبان نسی کولای چې د غیر ارتفاع ته ورسیږي. له تخنیکی پلوه چې یولس ای ډوله الوتکه یو خصوصي سوداګریز جټ بلل سوی ده هم سمه ده، خو دا تعریف د الوتکې د ماموریت ته پام وړ جزئیات نه رانغاړي. ابو لافیا زیاتوي دا الوتکه د هغو خصوصي سوداګریزو ګران بیا الوتکو چې بمباردیر ګلوبل اکسپرس نومیږي یو بیلګه ګڼل کېدای سي چې تاسو یې اخیستلی سي، او له اتو تر 12 کسان پکښې ځایېږي. ځینې هیوادونو د الوتکې د پوځي هوایي امبولانس بار وړونکي او یا هم د یوه ځانګړي پوځي استخباراتي ماموریت لپاره کارولې دي. په امریکا کې میشت د امنیتي چارو یو تحقیقاتي مرکز ویلي چې امریکایي ځواکونو د الوتکه تر 2015 کال وروسته هغه مهال وکارول چې په افغانستان کې د اړیکو د کموالي له کبله له جګړې ناورین سره مخامخ شول. هغه مهال د کونړ په پیچ دره کې چې یوه غرنۍ سیمه ده، د امریکا یو څلور کسیز ځانګړي عملیاتي الوتکه ونه توانې د مرکزي قمانداني سره اړیکه ونیسي، نو د طالبانو لخوا پرې برید وسو او درې تن امریکایي پوځیان پکښې ووژل شول. د پیښې یو ژوندي پاتې شوی کس مارکوس لوترل په 2008 کال کې د دې پیښې په اړه جزئیات په خپل یو کتاب کې لیکلي دي. په 2010 کال کې د همدې کتاب پر اساس هالیوډ د لون سروایور په نوم یو فلم خپور کړ. په یو بله پیښه کې بیا په هماغه کلونو کې د امریکا یو چینوک هلیکوپټر د طالبانو پر راکټ لګېدلې وه، او 14 تن امریکایي ځانګړي ځواکونه پکښې وژل سوي ول. په غزنی کې د تیرې دوشنبه په ورځ د الوتکې تر لوېدو وروسته چې کومې ویډیوګانې د طالبانو پر ویبسایټ خپرې سوې، د ټیل ګروپ د څېړونکو په خبره د پینټاګون هغه ادعا تاییدوي چې وایي د الوتکه طالبانو نه ده ویشتلې. د دې ډلې مرستیال مشر ازادي راډیو ته ویلي د انځورونه ښیي چې د الوتکې بدنه لا هم له وروستنۍ برخې یا لکۍ سره نښتې ده، او دا ښیي چې الوتکه له ځمکې سره د ټکر په نتیجه کې خرابه سوې، نه د طالبانو پر راکټ. بلخوا په انځورونو کې دا هم ښکاري چې د الوتکې لوړه برخه په بشپړ ډول سوځېدلې ده، خو د الوتکې دننه د راکټ د لګېدو نښه نشته. دا نښې د افغان حکومت د سیمه ییز چارواکي هغه څرګندونې تقویه کوي چې وایي الوتکه هغه مال وشتل سوی چې پر مځکه ولوېده. امریکایي څېړونکي دا هم وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې الوتکې د ټکر له کبله ور اخیستی، او که یو پیلوټ یې د دې لپاره چې د الوتکې معلوماتي میکانیزم د طالبانو لاس ته ونه رسیږي په قصدي ډول دا کار کړی دی. خو څېړونکي زیاتوي چې دا به د پینټاګون له اساسي لومړیتوبونو څخه وي چې د یولس ای سیستم ایران یا روسیې ته له رسېدو وژغوري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نو ورځ مخ پرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماخم تر 9 بجو پورې په منځني صفه 12 نوی اوري. یو شمیر حقوق پوهان وایي په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. په دې موضوع د اسمت ساروان رپورټ اورو.
بې محاکمې یو تورن څومره وخت په توقيف کې ساتل کېږي؟ د حقوقي چارو متخصصان وای په جرم تورن فرد په نهایت کې و بشرزی په توقيف کې ساتل کېږي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بیل دي چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تیروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصبا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقيف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تیرېدو موضوع ده. نو اصلی مرحله د توقيف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایي قانون د 1980 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي یا نهایي حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقيف کې پاتې شي.
ښاغلی مصبا په عین حال کې وویل که چېرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدی شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 80 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مصبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هوډمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
مست جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي، اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنی چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خو دا یو قانوني حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغه 3 کسان دي دا یو قانوني حالت دی.
خو ښاغلی هوډمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 100 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو نه او د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري، اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هوډبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي،
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنې محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونی. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې 2 میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنې د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائی چه لیو سلو شل وزان زیاد پتا وقتی
شکنی. پا ورسته روزو که افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلی کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید ده خپلواک اداره للوری اداره شی.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین د ډېر اسمر خان په زندان کې دی او ضمانت حکومت رد کړی. د پاکستان اساسي قانون ته د سپکاوي او د حکومت پر ضد د خلکو په پارولو تورن دی. هغه څه چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشانې ردی احمد شیبر د دې غورځنګ له مخکښ غړي ګلالی اسماعیل سره چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې اغلی اسماعیل د پښتین د نیولو په اړه وایي.
دا منظور پښتین نیول چې کوم دین تا ما ته په ټولو پښتنو ته په لر اور بار کې چې کوم پښتانه میشته دی غیږ دا پیغام ورکول چې تاسو زمونږ د پاکستان ریاست طرف نه چې تاسو ژوند تاسو حقوق او تاسو مبارزه زموږ لپاره هیڅ حیثیت نه لري. دا ټول پښتنو ته چې کوم په ټول دنیا کې پښتانه دی هغه ته پیغام دی چې تاسو دومره غټ لیډر هم مونږه غواړو نو مونږه څه ټایم هم گرفتارول شو.
دلته پښتنه زاده سي منظور پښتین به ستاسو په باور په جیل کې په زندان کې پاتې شي او کنه؟
د پاکستان حکومت به مجبوره کیږي چې منظور پښتین تا خوش کړي ځکه چې په ټوله دنیا کې د منظور پښتین د گرفتاری خلاف مظاهره روان دي. پاکستان کې، افغانستان کې، امریکا، یورپ، کینیډا، هر طرف ته په دنیا کې چې چرته پښتانه میشته دي الته مظاهره روان دي. ډېر غټ تعداد کې د منظور پښتین جیل سره لو سره پښتون تاسو موومنت لزلې بیا ډېر زیات متحرک شو، یو ځل بیا ډېر زیات اکټیو شو او خلک چې کوم ډېر دغه سر ځکه خلک ډېر ادر دیدل نو پښتانه هر ځای کې رایو ځای شو دوباره ورغه پاتې دل دي. نو دوی به مجبوره کیږي مده منظور پښتین ډېر وخت ځان سره نشي ساتلی.
پاکستان کې په ځینې کسان په اسلام آباد کې په غونډو کې دا ویل چې کله چې په افغانستان کې دننه د پی ټی ایم ملاتړ خلګو کې نو د پاکستان حکومت په دوی باندې فشار نور هم زیاتوي ځکه چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان سره ارتباط لري. د خصوصو زبر تاسو څنګه حل کوي؟
افغانستان کې پښتانه زمونږ لپاره اونه درېږي نو هم پاکستان زمونږ باندې دا تورونه لګي چې تاسو له د بهر ملکونو ایجنسیانه مدد کوي، تاسو له د انډیا ایجنسی را مدد کوي، تاسو له د امریکای ایجنسیانه سی آی ای مدد کوي یا د اسرائیل له درنه مدد راځي. نو دا خو اسې د پاکستان یو ستراتیژي دی، یو طریقه کار دی چې زمونږ لپاره کم خلک عالمی سطح باندې درېږي هغه زمونږ لپاره اون نه درېږي. دا خبره به زه کوم چې ګورې کله هم د انساني حقوق مسله راشي چې د انساني حقوق مسله د یو ملک کورنۍ مسله نه، هغه عالمی مسله دا د یو ملک ډومېسټیک یا پرایویټ مسله نه ده. که انساني حقوق مسله د یو ملک ذاتی د یو ملک کورنۍ مسله وي ولې به بیا اقوام متحده وجود لري؟ ولې به دومره انټرنیشنل قوانین وو، دومره انټرنیشنل لاز وو د انساني حقوق لپاره؟ ولې به یونیورسل ډیکلریشن آف هیومن رائټس وو؟ دا ملکونه، دا ریاستونه یو بل ته جواب دی دي، د یو بل سره تړلي شوي دي. اوس ګلوبلایزډ ورلډ، دا ګلوبلایزډ ورلډ کې هر ځای کې خلک یو بل لپاره ودرېږي. په دغه کې پاکستان کې د کشمیر لپاره مظاهره نه کیږي، په دغه کې پاکستان کې د برما، د فلسطین، د سیریا لپاره مظاهره کیږي. نو دلته لکه پاکستان ریاست دا وایي چې تاسو به د کې پښتنو ته وایي چې تاسو به کشمیر لپاره ودرېږئ، خبره به کوئ فلسطین لپاره به خبره کوئ، خو پښتنو ته وایي چې نه، تاسو پښتانه یو بل لپاره خبره نشي کولی. زما خو نه ده خیال چې پښتانه یو بل سره ودرېږي او پښتانه یو بل لپاره خبره کوي نو دې سره چا د مسله کېدل پکار دي. که موږ لپاره څوک نو دا موږ د پاکستان د ریاست ستراتیژي ده چې پښتون تحفظ موومنت آیسولیټ کړي، دا یوازې کی، دا تنها کی. موږ ته چې چرته سپورټ ملاویږي هلته خلک زمونږ لپاره او نه درېږي. دا پاکستان ستراتیژي زمونږ آیسولیټ کول لپاره دا چې به څنګه موږ پښتانه یو خلک یو.
د دې راتلونکي به څرنګه شي که دا فشارونه وي؟ دا تحریک به له منځه لاړ شي او کنه؟
دا فشارونه به موږ لا مضبوطوي، دا به موږ لا کلکوي، دا به زموږ حوصلې زیاتوي، دا به د ځوانانو سیاسي تربیت کوي. په پاکستان کې دنه خاص کر د پاکستان ریاست ډیر غټ کوشش وو چې دلته ځوانان غیر سیاسي کی، او دا چې کوم جبر موږ دا جبر به موږ سیاسي کوي، دا به موږ خپل خاور سره به موږ مینه پیدا کوي. د دې کریک ډاون نه پس دا چې کوم ظلم روان شو، خاص کر د منظور پښتین گرفتار کړل شو، نو هغه خلک چې هغه سترګې پټې وي هغه د دې ریاست ظلمونه نه ښکارېدل، دا هغه سترګې کولاویدل شروع شو، د دې ریاست ظلمونه ورته ښکارېدل شروع شو. اوس هغه هم اواز چوپی تاسو کتل چې سوره په څومره غټ غټ لاریونې وشولې د دنیا په کم کم ښارونو کې غټ غټ لاریونې شولې. دا جبر بس دا به موږ مضبوطوي، دا جبر به موږ کمزوري کوي نه. پښتون تحفظ موومنت یو خیال، دا یو فلسفه ده. ته انسانانو وجل شي، ته فلسفه نه شي وجلې، دا یو خیال دی، خیال نه وژنه کیږي. ته ګلونه خو د خپل لاندې راوستلی شي، خو ته سپرینګ نه شو درولی، سپرینګ به بیا هم راځي.
ګلاله اسماعیل د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه فعاله وه چې مرکه مو ورسره واورېده. اوس هم د کرونا د وایرس موضوع، روسیا د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره له چین سره خپله پوله تړي. په دې موضوع باندې تازه معلومات له فریبا ظاهر ناورو.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونو له چین څخه د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د خپلو اتباعو د ایستلو چارې پیل کړې دي، روسیا له چین سره خپلې پولې تړي. ځینو هیوادونو خپل سلګونه وګړي چې په ووهان کې اوسېدل ایستلي او د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې قرنطین کړي دي. د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین د جنوري پر 10مه د کابینې په غونډه کې وویل چې له چین سره د روسیې پوله چې د نړۍ په سطح 5مه اوږده پوله ده ژر تر ژره تړي. میشوستین وویل چې د پنجشنبې په ورځ په همدې اړه موافقه لاسلیک شوې ده او د عملي کېدو چارې به یې پیل سي. دی وایي د دې پولې د تړلو په تړاو او هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر اقدام به له خلکو سره شریک سي. د روسیې صدر اعظم وویل چې تر اوسه په دې هیواد کې د یاد ویروس پیښه نه ده ثبت شوې. د پنجشنبې په ورځ په طبیعت کې په کرونا ویروس د اخته کېدو یوه پیښه رسمن تایید شوه چې ورسره جوته شوه چې دا ویروس د چین ټولو ولایتونو ته خپور شوی دی. د چین روغتیایي چارواکي په دې هیواد کې په همدې ناروغي د 2500 کسانو د اخته کېدو خبره تاییدوي. دغه ناروغي د تیرې میاشتې راهیسې د چین د هوبی ایالت په مرکز ووهان کې د څارویو په یو مارکیټ کې راپورته شوه. تر اوسه په چین کې 170 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي چې تقریبا ټول په همدې ووهان ښار کې ول. په هوبی ایالت کې 80 میلیونه کسان ژوند کوي چې د دوی پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. د نړۍ په نورو 1400 هیوادونو کې هم د کرونا ویروس د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. استرالیا، جنوبي کوریا، سنگاپور او نوی زیلاند باید له چین څخه خپل ایستل شوي اتباع د 2 اونیو لپاره قرنطین کړي. د چین د فوټبال ټولنې اعلان وکړ چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې خپلې ټولې لوبې ځنډولې دي. هغه نړیوالې لوبې چې په مارچ کې په چین کې پلان شوي وې تر راتلونکي کاله وځنډېدې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسوس ویلي چې په تېرو څو ورځو کې په ځینو هیوادونو کې د دې ناروغۍ خپرېدو په تېره بیا له انسان څخه انسان ته د هغې د انتقال له کبله اندېښمن دی.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د نخټو او ریپورتونو جګړو ریپورتونه ورکړل شوي. افغان چارواکي وایي بغلان کې د گزرګای نور ولسوالۍ له 2 میاشتو وروسته له طالبانو وتلې. په کندوز کې بیا په دشتیارچی ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونه وایي پر طالبانو یو بریدونو کې د دوی 3 سرګروپان وژلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مهم خبر داده چې متحده ایالاتو ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړی دی. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کرونا وایرس د اخته کسانو د مړینې له زیاتېدو وروسته دا نړیواله بیړنۍ مسله بللې، خو ویلي دي چې دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. هوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوی سفی ولاستانک زیار ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو له منګولو د څه باندې شپېتو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په راخوشي کولو یوه مقاله لیکلې ده. دغه سرتیری سه‌شنبه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د افغان کمانډو ځواکونو او بهرنیو عسکرو په ګډو عملیاتو کې له زندانه خوشې شول. د بادغیس د والي ویاند نجم الدین برهاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځواکونه له یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو. ورسپانې د دیموکراسي او د دفاع د بنسټ ته یو لوړ پوړي شنونکي بیل روګیو په حواله لیکلي د عملیات خي چې د افغان خاصو ځواکونو د عملیاتي وړتیا او ساده خښوي ده. بیل روګیو ویلي داسې عملیات په تیرو 3 او 4 کلونو کې نه وشوي. واشنگتن پوسټ د روګیو په حواله زیاته کړي چې د داسې عملیاتو بریا بیا هم ستونزه نشي هوارولای. بیل روګیو د افغان ځواکونو اصلي ستونزه د نیول شویو سیمو په بیا ساتلو کې بولي. ورسپانې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د دسمبر میاشتې راپور ته هم اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې ترهګری ډلې لا هم افغان او بهرني عسكر له لوی ننګونو سره مخ کوي. دیفنس وان په نوم د امریکا یو شنون کې خبرونه لیکلي لا وختي ده چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره امریکایي پوځیان له دې هیواد ووزي. د شنون کې خبرونه د افغانستان د سولې د خبرو پاړه په افغانستان کې د امریکا د یوې پخوانی لوړپوړي ډیپلوماټ ان فورسایمر مقاله خبره کړې ده. میرمن فورسایمر د 2013 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکا د سفارت مرستیاله وه او له هغه وروسته د 2019 کال تر وروستیو د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د برخې د مرستیالۍ دندې مخته وړې دي. ډیفنس ون د انفورسایمر په حواله لیکلي چې له افغانستانه د امریکا یو دمی وتل به هغه لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي چې له 2001 کال راهیسې د امریکا په همکارۍ ترلاسه شوي. انفورسایمر ویلي د یوې ډیپلوماتې په توګه پوهیږي چې له افغانستانه وتل د جګړې د پای ته رسولو سمه لار ده، خو باید دا لار داسې وي چې پرې بیا ورتګ ته ضرورت پېښ نه شي. د میرمن فورسایمر په حواله وړاندې راغلي له دې سره چې د سولې په خبرو کې یو ګام پرمختګ شوی او افغان متحدین یې په خپله جګړه مخته وړي، په افغانستان کې د امریکا ختمیدونکې جګړه هم پای ته رسیدو ده. هغه بیا دا ټینګار کړی چې له دې ټولو سره سره امریکا باید په افغانستان کې پاتې وي او دغه هیواد د ثبات په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پخوانی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ داسې وخت د افغان سولې د بهیر او تر هغه وروسته په افغانستان کې د امریکا د همکاریو په دوام ټینګار کړی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکزی پلاوی له طالبانو سره په وقفه ای شکل د سولې خبرې مخته وړي. خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرتابه وروسته وار د جنوري په 16 په دوحه کې ناستو او تر هغه مخکې داسې راپورونه و چې د دوی ترمنځ به د لنډمهالي اوربند یا د تاوتریخوالي د کمښت کوم تړون لاسلیک کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم اونیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې. زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیل.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ خبرونه کې مو دوه موضوعات تاسو ته راوړی دي چې لومړی په زینو کورانیو کې د هلک او نجلۍ په وړاندې دوګونی چلند کیږي چې دا چلند د نجونو پر رواني حالت بد اغیز کوي، او د خبرونه په دویمه نیمه کې به واوري چې ولې یو شمیر خزي د خپل سرو زرو غاڼې وخت نا وخت په زرګری کې بدلوي. دا خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. لومړی راپور ته غوښ شي چې وګمې جبرخیل وړاندې کوي.
افغانی ټولنه کې کله کله د اولادو ترمنځ توپیری چلند کیږي. نارینه اولاد ته د کورنۍ د راتلونکي سرپرست په سترګه کتل کیږي، او د نارینه اولاد په دنیا تراتک کورنۍ ډیر خوشاله کیږي. نارینه اولاد ته د پیدایښت نه نیولې تر پایه یو لړ ازادي ورکول کیږي، لکه له خلکو سره ټولنیزې اړیکې لرل، واده په خپل خوخه کول، تحصیل کول او نورې ازادۍ. خو د نجلۍ په وړاندې بیا دا هر څه برعکس دي. د نجلۍ په زوکړې کورنۍ خفه کیږي، په خاصه توګه د ماشوم می ناری نخبلوان. انجونې له پیدایښت تر ځواني او حتی تر زړښت مجبورې دي چې له یو لړ محدودیتونو سره ژوند وکړي. دغه محدودیتونه بیا پراتلونکي کې د دې لامل ګرځي چې انجونې له خپل جنسیت به زارې شي او تل ارمان وکړي چې کاشکې دا هم هلک وای. سیده د 12م ټولګي زده کوونکې د خپل مور د دوګونی چلند کیسه داسې کوي.
زموږ په کور کې د هلک او انجلۍ ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. یعنی مثلا هغه زما پلار او مور کورسونو ته لیږي، او کله چې زه ورته ووایم یا مور ته مې ووایم یا پلار ته مې ووایم، نو دوی ما باندې پوقاری کی او وایي ته ورشه د کور کارونه زده کړه چې ته د بل کور یې یا مثلا ته واده کې.
د مور او پلار دوګونی چلند کولای شي چې د وخت په تیریدو سره انجونې له مور او پلار او د کورنۍ له نورو غړو سره چې له دوی سره یې دوګونی چلند کړی لري کړی. دغه انجونې به راتلونکي کې د ژوندانه په هر ډګر کې ځان یوازې ګڼي.